وخت سهار لس بجې سوې د مشال ریډیو په یوه لګړې کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. د چین کاشغره ترکوادره لوی لارې په اړه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی قرارداد د باجوړ عمومندو لپاره د ترقیاتي پیسو اعلانول، په بلوچستان کې د شپږو حکومتي کارکوونکو ورکېدنه، په کم عمر کې د نجونو د ودولو په اړه د قانون جوړولو غوښتنه، هغه څه دي چې تفصیل په روانه گڑی کی درکو. نن د پښتو شاعر او سیاستوال اجمل خټک لیندې په دیاله د تلزو سره یو مرکه هم لرو. په پای کې ادبی کلتوري پروګرام وړاندې کوو، خو په پای کې د بخت ستوري وړاندې کوو، خو په پای کې به سره راله مومند خبرونه وړاندې کوو.
د مهم پبنو لنډیز د خبر پښتونخوا حکومتي او اپوزیشن ګوندونو له مرکزي حکومت ته د گوادر کاشغر لارې د روخ نه اړولو د خبر پښتونخوا ولسته د ترګرۍ ضد د جګړې په ترڅ کې د سیول ایوارډ ورکولو غوښتنه کړې. د بلوچستان د پښتون میشتې کله سیف الله سیمې څخه شپږ کسان لا درک کړل شوي دي. او په یمن کې شیعه حوثي یاغیانو د جمعې په ورځو پارلمان تحلیل کړو او اعلان یې وکړ چې یوه موقتي نوې شورا او حکومت به جوړ کړي. او زه خبرونو تفصیل د خبر پښتونخوا حکومتي او اپوزیشن ګوندونو له مرکزي حکومت ته د کاشغر گوادر لارې د رخ نړولو د خبر پښتونخوا ولسته د ترګرې ضد د جګړې په ترڅ کې د سیول ایوارډ ورکولو غوښتنه کړې. تیر مازیګر د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې درې قراردادونه په ګډه منظور کړل شو. یو قرارداد د گوادر کاشغر لارې د ممکنه بدلون د مخنیوي په اړه منظور شو چې پر اړه یې اسمبلی ته په خپله وینا کې د ومی نشل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وویل. د خبر پښتونخوا ځینې سیاسي ګوندونه تور لګوي چې مرکزی حکومت پلان لري له چین څخه تر د بلوچستان د گوادره پورې د تلونکې لارې روخ له پښتنو سیمو واړوي، خو مرکزی حکومت دا تورونه ردوي. په دویم قرارداد کې له مرکزی حکومت ته غوښتنه شوې چې د ترګرۍ ضد د مبارزې په ترڅ کې د پښتونخوا ولس ته سیول ایوارډ ورکړل شي. په فهرست کې د چارلي ابډو مجلې لخوا د اسلام د پیغمبر د سپکاوي پر ضد د غندنې قرارداد هم منظور شو. د بلوچستان د پښتون میشتې کله سیف الله سیمې څخه شپږ کسان له درک کړل شوي دي. د کله سیف الله د امنیتي چارواکو په خبره له ګوال اسماعیل زئی سیمې څخه پرون شپږ کسان ترې تم شوي چې پکې پنځه د پی ټی سی ایل یا د ټلیفون د څانګې کارکوونکي دي. د کله سیف الله سیمې مرستیال کمشنر امیر سلطان بیګاش په مشال ډول وویل د پی ټی سی ایل د کارکوونکي په ګوال اسماعیل زئی سیمه کې د ټلیفون د یو بوستر یا ستنې د جوړولو لپاره تللی وو او بیا را نغلل. د دې کسانو د تختولو پلان لا هم کومې ډلې قبوله کړې نه ده، خو یو میاشت وړاندې له همدې ګوال اسماعیل زئی سیمې څخه نه مسافر وسلوالو تختولی وو چې وروسته یې پلا پاکستانی طالبانو پر غاړه واخیسته. په پیښور آرمی پبلک سکول شوی برید کې د وژل شوو ماشومانو میندو او پلرونو یو وار بیا له حکومته غوښتي چې دوی د بچو وژونکي دی ونیول شو سزا دې ورته ورکړل شي. د یاد برید وروستو د جوړ شوي شهدا فاونډیشن په نامه د سازمان عمومي سکتر او د اسپن خان په نامه د یو وژل شوي زده کوونکي پلار جون خان نن مشال دوته ویل چې دوی بنن پر امن لاجون کوي. نوموړی وایي د دوی غوښتنه ده چې آرمی پبلک سکول د شوی برید پلټنې وشي.
زمون خو صرف مقصد داري چې زمون د بچو چې کومه وینه پیښوي دا غیر باقاعده چې کوم یو دی یو جوډیشل انکوایري وشي چې کم از کم مونږ ته پته ولګي چې دا کوم کار دی شوی دی، آیا دې کې چې کوم یو دی بهرني څوک شامل دي او کنه زمون د پاکستان خپل خلک پکې شامل دي.
یاد دی چې تیر کال د دسمبر په شپاړسم په پیښور آرمی پبلک سکول شوی برید کې سوان یو سل څلوېښت زده کوونکي وژل شوي وو. د حمله پلا پاکستانی طالبانو پر غاړه اخیستې وه. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار وایي په افغانستان کې د ترګرۍ ضد ستراتیژي پر خپل حال ده. سودان رئیس چې پرون یې په واشنگټن کې په بروکینګز انسټیټیوټ کې خبرې کولې وویل امریکا نه غواړي چې افغانستان د القاعده ترګرو په ځاله بدل شي. نوموړی وایي په افغانستان کې مو د ترګري ضد ستراتیژي پر خپل حال د موږ په دې هیواد کې له پلان سره سم خپل جنگي مشن پای ته رسول دي. اوس د یو خپلواک او باثبات افغانستان پر ملاتړ تمرکز کوو چې د القاعده د ترګرو لپاره خوندي مرکز نه وي. میرمن رایز دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې سپینې ماڼۍ د ملي امنیت په برخه کې خپل نوی ستراتیژي اعلان کړه. د امریکا د بنوچارو وزیر جان کیری د ایران د بنوچارو له وزیر محمد جواد ظریف سره په خبرو کې د ایران د لنجمن اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره د ټاکل شوې اخري نیټې پر اهمیت زور راوړی دی. مارچ میاشت یوې موافقې ته د رسیدو لپاره د اخري نیټې په توګه ټاکل شوې. یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي د میونخ امنیتي کانفرنس په څنډه کې پرون جان کیری له جواد ظریف سره دوه ساعته خبرې درلودې. او د په خبره کیری د مارچ میاشتې تر پایا د یو سیاسي چوکاټ پر لوري د پرمختیا لپاره خپله غوښتنه واضح کړه. په یمن کې شاهوسی یاغیانو د جمعې په ورځ پارلمان تحلیل کړو او اعلان یې وکړ چې یوه موقتی نوې شورا او حکومت به جوړ کړي. د یمن یوې مرکزی سیاسي ډلې ویل چې دا یوه کودتا ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیا د شاهوسی ډلې اعلان ته سخت اندېښنه څرګنده کړه او له نظربندۍ څخه یې د یمن د ولسمشر، وزیر اعظم او د کابینې د غړو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه. او جرمنی کې د نړیوال امنیتی کانفرنس په دوهم ورځ هم د یوکرین پر شخړو تمرکز کیږي. په میونخ کې روان دی درې ورځنی کانفرنس کې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن، د بنو چارو وزیر جان کیری، د یوکرین ولسمشر پیټرو پوروشنکو او د روس د بنو چارو وزیر سرګی لاوروف ګډون کوي. دا کانفرنس پر داسې وخت کیږي چې د جرمنی وزیر اعظم او د فرانس ولسمشر په مشرقي یوکرین کې د سولې د ټینګښت لپاره هلې ځلې کوي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار عالم مومند واوریدل. په روانه غړی کې درته د جنو نور رپورټونو ترڅنګ دا رپورټونه هم لرو. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د کاشغر گوادر لوی لاري له خیبر پښتونخوا بلوچستان پنجاب او سند ته د اړولو پرزت قرارداد منزور کړی. او د افغانستان شپږ سرتیری د زیارت پر ورځ د پوجي تربیت لپاره پاکستان ته ورسېدل، خو افغان کارپوهان څه ویره لري؟
د غوی تربیه د غوی رول ټول د ایسرائیل تر ځابه اعلان دی دا چې موږ په ځان ورته ورته هم اتمن با په دې برخه کې خپل رول نه استفاده کوي چې په دې باندې خپل تاثیر واچوي د خپل دې مکلمه کې.
او اونیز پروگرام د باختر ستوري هم لرو چې پکې د جنو نورو موضوعاتو ترڅنګ د پښتو د وتلي شاعر درویش تورانی غزل به په ترنم کې واوري.
دارنګ شپوا چې په سر باندې مستور نو داس مزل و چې تر خولان به مولار نو.
او د دې ترڅنګ نن د پښتون شاعر اجمل خټک پینځم تلندې په دې اړه د دلزو سره مرکه هم لرو. ځینې نور رپورټونه هم شته. خو پیل له خیبر پښتونخوا کو چرته چې اسمبلی د جمعې پر ورځ یو قرارداد د اپریکلیک منظور کړی چې پکې له اداره سره سم مرکزی حکومت غواړي د چین له کاشغره تر گوادره ممکنه جوړیدونکې لوې لارې له خیبر پښتونخوا او بلوچستان د پنجاب او سند طرف ته واړوي. که څه مرکزی حکومت د لارې بدلولو دغه داور ردوي، خو د بلوچستان او خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونه او تاجران ټینګار کوي چې حکومت لا د وړاندې د لارې بدله کړې ده. تفصیل له پېښور غلام غوس راکوي.
د کاشغر گوادر د لاري په اړه په قرارداد کې له مرکزی حکومت غوښتنه شوې ده چې د کاشغر گوادر لاري په اړه دي د پښتنو او بلوچستان د حق د وهلونه ډډه وکړي شي او زر تر زره دي مرکزی حکومت د کاشغر گوادر په زړه لار کار پیل کړي. د دې قرارداد په اړه په خپل سرګندونو کې د عوامي نېشنل ون پارلماني مشر سردار حسین بابک وویل
چې زما په باقي مرګ کې هیڅ د تسپینځته
د کاشغر گوادر لاری د ممکنه بدلون په اړه صوبائی وزیر شاه پرمان په خپلو سرګندونو کې وویل، زمونږ د ټولو د جذبات دی او دا وخت په هیواد کې د یو کېدلو ضرورت دی، ولیکه دې اتحاد او اتفاق ته زیان ورسېدو نو دا به د مرکزی حکومت د دې رویې له وجې وي. په بل قرارداد کې د فرانس په شارلی ایبډو مجله کې د مسلمانانو د پیغمبر د سپکاوي غندنه شوې ده او دغه قرارداد د جمعیت علما اسلام پیډلې مفتی سید جانان وړاندې کړو. په بل منظور کړی شوی قرارداد کې له وفاقي حکومت غوښتنه وشوه چې په 1950 کال کې د هند او پاکستان ترمنځ د جنگ وروسته چې سرنګ د پنجاب د ځنی سیمو ولسته د هلال استقلال جایزه ورکړې شوې وه، نو هم دغه رنګ جایزه دي د ترګرۍ ضد مبارزې په بدل کې د پښتونخوا ولسته ورکړې شي. چې سرنګ په 1950 کې د پاکستان او هند په جګړه کې د سیالکوټ، سرګودے او لاهور خلکو ته د هلال استقلال ایوارډ ورکړی شوی و، نو هم دغه رنګ دی د خیبر پښتونخوا ولسته د ترګرۍ په ضد د دوی د استقامت او تورزنۍ په بدل کې د هلال استقلال تمغه ورکړي. د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د اسمبلی غونډه د دوشنبه تر ماسپښینه پورې وځنډوله.
د غلام غوس رپورت موریدی دا چې د پاکستان او چین ترمنځ د 540 ارب ډالرو برابر د پاک چین اقتصادي کوریډور په نوم پروژه باندې په ملک کې داسې حال کې بحث روان دي چې ویل کېږي مرکزی حکومت د خیبر پښتونخوا بلوچستان پر ځای د پنجاب او سند صوبو څخه دغه لویه لاره د پنجاب او سند پر لور اړولې ده، خو حکومت له دې انکار کوي. خو په دا پروژکټ یا دا پروژه د څه او سره کوم اقتصادي ګټې تړل شوی دي؟ ملیحه مرزاده هم په خپل رپورت کې د دې جاج اخیستی دي.
د اولنی پلان لمخې د گوادر نه د چین سینکیانګ صوبې ته د خواوشا 2000 کیلومتر برابر لوی لاره له خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو نه تیرېدل ټاکل شوی و. په پروژو کې د بدلون پاړه د دواړو صوبو له خوا خبرګون مخې ته راغلی دی. د یادې پروژې پاړه د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر حاجی عدیل چې د حکومت د نوې فیصلې خلاف دی وایي چې د حکومت له خوا وړاندې شوې نوې منصوبه باندې زیاته خرچه راځي او لارې هم اوږده ده.
The shortest possible route کوم دی د کوادر نه خنجراب هغه دا دی کې اسن افغان نه د مونږ میوالی ته او میوالی نه ډیر چند خان ته، ډیری خان ته او بیا ٹی جی خان ته، هغه نفس ډیر حاجی خان ته او بیا بلوچستان ایریا نه کوئتا او کوئتا نه کوادر پورې هغه باندې خرچم کم را بغل دا روټ کوم دی دا د پسماندہ علاقې کې دی. دا روټ چالو شي ته دغه علاقې کې تر روزگار ملاو شی، تعلیم راشی، دہشتگردی ہم ختم ہوگی. مونگ انتظار کیوں کہ دا کار شروع شی، حکومت اعلان ہم کرے ہو، لیکن اچانک حکومت کا روٹ بدل کرے دے اور سمدال نہ اسلام آباد، اسلام آباد نہ لاہور اور لاہور نہ ملتان اور ملتان نہ دکھر اور سکھر نہ دیا حیدرآباد، حیدرآباد نہ گوادر.
دا چھ پاک چین اقتصادی کوریڈور سدیو پدے کے کم ہے وادو نہ راضی نے اقتصادی چارو کارپو اکرام ہوتی وائی
اکنامک کوریڈور مطلب ہے کہ دا یو دا خلار دا سٹی کے چور دے دے ملکوں تا پھیلا دے کے د زیات دی نو سنټرل ایشیا لکه تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان دا ملکونه راځي. دی خواچ دی نو افغانستان دی، ایران دی، ایران پر ترکی دی، هند دی، پاکستان دی. او افغانستان دی نو دا لکه د دې نه ډیر زیاته فائدہ دی پاکستان ته نه راځي کیږي. هند نه سنټرل ایشیا ته، سنټرل ایشیا نه هند ته تجارت او بیا ترکی ته به مال ځي، ایران ته به ځي، دا به کاریډور یو سمجھو په دې کې. په دې روډ کې مال راشي نو هر یو دروازه ته ننوتی شي.
دا په داسې حال کې ده چې ویل کیږي د چین صدر به په دې نستیو کې د پاکستان سفر وکړي. د حاجی عدیل په خبره د دغه پروجیکټ لاري چین غواړي چې درآمداتو او برآمداتو کې ورته اسانی پیدا شي چې ګټه ورته اولنۍ منصوبه ورکول شي.
ټول چین دا غواړي چې د چین سما کوم شینکیانګ علاقې ته اشغال روم کی دا علاقہ آتے کم سامان باہر نہ راضی یا التن کم سامان ایکسپورٹ کیے گی اگر دیر شنگائی پر لا راضی اور تقریباً دیر آگے والے وقت ہم ضائع کیے گی اور چین کم تیل امپورٹ کی اغم دیر لوئے چکر نفاس تقریباً 10,000 نوٹیکل کلو میٹر نم زیاد سفر آگے آگے نفاس آگے شنگائی تک رسے گی. چین پروپوزل دا دے کہ دا گوادر پورٹ آگے استعمال ہوگی امپورٹ پارا ترانسپورٹ میں پارا تر مجھے فائدہ ہی ہے پاکستان تو یقینی خبر فائدہ ہی.
خیبر پختونخوا د چیمبر آف کامرس پخوانی صدر غلام سرور خان مومند هم په دې نظر دی چې کچېره دا پروژه مکمل شي نو ګټې د پختونخوا او بلوچستان د سیمه اوسیدونکو ته هم رسیدې شي.
دا کوریډور جوړ شي او د چیرې نظر راځي او دا چې په خیبر پختونخوا باندې تیریږي نو د دې ډېر زیات خلکو ته امپلایمنٹ جنریٹ کیږي. روټ چې کوم دی دا شارټ دی دا ډېر زر رسی اوس بدلی هغې نقصان چې کوم دی هغه به د دې پختونخوا د سیمې خلکو ته وي.
خو اکرام هوتی د هغو ستونزو یادونه هم کوي چې له پروژې ګټه ترلاسه کولو مخکې باید له منځه یوړل شي.
درې شرایط دي. یو شرط دا دی چې پاکستان تیزی سره ترقی وکړي، دویم چې پاکستان کې ترهګري ختمه شي، درېم چې پاکستان د هند او د افغانستان سره په دې سلسله کې چې کوم ریزرویشن دي هغه ختم شي نو دا به ډېره زیاته فائده پاکستان ته شي.
کارپوهان وایي چې دغه منصوبه د مکملېدلو پس پاکستان ته له چین د ډېری مصنوعات غنم، یوریا او داسې نور شیان راتلی شي او چین هم په لږو ورځو کې تیل ترلاسه کولی شي چې هسې پرې ډېر وخت لګي. د دې په خبره دا پروژه نه یوازې له اقتصادي پلوه اهمیت لري بلکې په ستراتیژیکي لحاظ سره هم د سیمې لپاره مهمه ده.
د ملیحا مرزادا رپورټ موردی. د خیبر پښتونخوا گورنر په باجوړ او مومند ایجنسیانو کې د پرمختیایي کارونو لپاره د 1.8 اربع روپۍ منظوري ورکړې ده. دا منظوري پروند په یو لوړ پوړي چارواکو په غونډه کې ورکړې چې پکې گورنر ته په قبایلي سیمو کې د روانو پرمختیایي پروژو د حالت په اړه هم تفصیل ورکړل سو. نور حال مو په پېښور کې د شبر جانه زپښتلې ده.
پرون د خیبر پښتونخوا گورنر په کور کې دا ونډه د الله په ونډه شوې ده چې د فرد سکرټ کړو تمام دا بیل بیل او قضایي کې چې څو چې کوم پولیټیکل اجنډا نه هوي په دا گورنر کومانه چې کوم دی او چارو په ګډون کړو. په دا ونډه کې گورنر چې کوم دا وخت د 500 سیوا د پرمختیایي پروژې روانې دي په قبایلي سیمو کې ډېر ډېر قبایلي سیمو کې د هغې په هغه کې بریفنګ ورکړل شو. هغه کې ګورنر دا وویل چې چینې کې زیاتره سرته رسېدلې دي او نور چې کوم دي نور چې کوم روانې پروجکټونه دي پرمختیایي هغه به د روان کال د جون میاشتې پورې سرته ورسول شي. په دې مقابل کې ګورنر دا مومند ایجنسۍ او د باجوړ لپاره دا 1.8 بلیون روپو د نوې پروجکټونو منظوري هم ورکړه او ټولو متعلقه ادارو ته شمیرات وکړل چې زر تر زره دغه پروجکټونه سرته ورسېدي. نه علاوه چې څومره هم زیات شوي دي په قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ په ضد یاد پوځي عملیات له وجې د هغې تخمینارې په ټولو قبایلي جنسه کې زر تر زره ولګي که هغه مالي دي او که هغه زیاني دي چې زر تر زره د دغې خلکو واپسي هم وشي او دوی مرستې هم وکړي شي.
شبیر جانو. د پاکستان انتخابي کمیشن وای په خیبر پښتونخوا کې به بدیتی انتخابات د روان کال د مې په میاشت کې کیږي. دا اعلان پروند د کمیشن د مشر جسټس سردار رضا خان په مشرۍ کې په سوي غونډه کې وسو. دا شان په پنجاب کې به د روان کال نومبر او سند کې به په 2014 کال کې بلدیاتی انتخابات وسی. تفصیل له اسلام آباد ریاض مسخر راکوي.
دغه پرون په اسلام آباد کې د چیف الیکشن کمشنر سردار رضا خان په مشرۍ کې یو غونډه وشوه چې پکې په ټول ملک کې چونکه بلوچستان کې خو بلدیاتي ټاکنې شوې دي خو نور چې کومې درې صوبې پاتې دي سند او خیبر پښتونخوا او دغه رنګ پنجاب نو په هغه کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره د نیټې په اړه غور وشو. دغه دوران صوبایي الیکشن کمشنران او د الیکشن کمیشن چې کوم غړي دي نو هغه هم موجود د نادرا او وزارت دفاع د طرفه هم په دې کې خلق ناستو او په دغه حواله سره چې کوم سپریم کورټ کې یو کیس روان دی او په 12 فروری باندې د الیکشن کمیشن نه جواب وغوښته دي چې دوی به کله پورې په باقی پاتې صوبو کې بلدیاتي ټاکنې کوي نو دغه نیټه باندې هم غور وشو او د ټولو صوبو نه تاریخونه وغوښتل چې کوم وخت پورې دوی تیار دي چې دغه بلدیاتي الیکشن وشي. دغه لړکې د خیبر پښتونخوا د طرفه چې کوم جواب راغی نو هغه وینا وه چې هغه ټولې تیارې سرته رسولې دي او هر کله چې الیکشن کمیشن غواړي نو صوبایي حکومت هغه ته تیار دي. دغه رنګ فیصله وشوه چې په مې کې به په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي الیکشن کیږي. ورسره د پنجاب خبره هم وشوه چې په پنجاب کې به په روان کال نومبر کې بلدیاتي الیکشن وي او په سند کې به په 2014 کال یعنی کې په بل کال مارچ په میاشت کې دغه بلدیاتي الیکشن کیږي. د دې نه علاوه بیا چونکې دا خو د میاشتو خبره وشوه نو الیکشن کمیشن د ټولو صوبونه باقاعده نیټه وغوښتې چې په کمه کمه نیټه باندې باید چې دغه ټول ټاکنې وشي. په دغه لړ کې به ختمي فیصله چې کوم دی نو هغه لا نه ده شوې، هغه به هم ډېر زر هغه فیصله به وشي. او دغه رنګ بیا په 12 تاریخ باندې چې کوم په سپریم کورټ کې به دې جواب ورکړي، نو په هغې باندې به ټول ختمي فیصله او ختمي جواب چې کوم دی نو هغه سپریم کورټ کې جمع کړي.
دا ریاض مسخیل د بلوچستان پښتون مشتي سیمه کلاسف لکی د پاکستان د مواصلاتي رابطو ټيلي کمیونیکیشن د څنګه شپږ کارکونکو لا درک شوی دي. چارواکي د کسان د ګوال اسماعیل زی سیمه ته د سرکاري کار لپاره تللی او چې لا تر اوسه یې هم هیڅ درک نسته. که څه هم دا معلومه نه ده چې آیا دوی تښتول شوي یا بل څه پېښ ورسره شوي، خو له دغې سیمې تېره میاشت شپږ کسان تښتول شوي چې بیا یې وروسته ذمهواري وسلوالو طالبانو ومنله. نور تفصیل د خدای نور ناصر په رپورټ کې.
د چارواکو په خبره د دې کسانو تر اوسه پورې لا هم هیڅ درک نسته چې د دوی په خبره ویره څرګندېږي چې دوی به وسلوالو تښتولي وي. د کلاسیف لاسیمې مرستیال کمشنر امیر سلطان د جمعې او خالی په منځنۍ شپه مشال رادیو ته وویل چې د پی ټی سی ال دا کارکونکي په ګوال اسماعیل زی سیمه کې د ټلیفون د یو بوستر یا ستنې د رغېدو لپاره تللي او هلته تر رسیدلو وروسته یې له مرکز سره اړیکې شلېدلې دي. مشت اوس د پی ټی سی ال چارواکو ویل چې د دوی ځینې کارکونکي پرون د سیمې ته د کار لپاره تللي وو چې تر اوسه یې هیڅ درک نسته. د چارواکو وویل چې دوی د پی ټی سی ال په موټر کې وو او د ګوال اسماعیل زئی او ګوال حیدر زئی په منځنۍ سیمه کې یو کار کاوه. د امیر سلطان په خبره ګوال اسماعیل زئی او شاو خاصم ته سرتیری تللی خو د باران لامل یې لا هم د پلټنې عملیات پیل کړي نه دي. د سیف الله کلام رستیال کمشنر زیاتوي په تښتول سویو کې د پی ایچ ایس ایل دوه انجینران، دوه کارکونکي، یو موټروان او یو هم د دې کارکونکو ماشوم زوی ورسره دی چې تر اوسه نه هم د دوی او نه هم د موټر درکسته. د پی ټی سی ال د چارواکو له قوله ټول 15 کسان او له هغوی سره یو ماشوم دی او دا لا هم تر اوسه پورې معلومه نه ده چې د دغو کارکونکو تعلق له کومو سیمو سره دی. د ټلیفون د څانګې چارواکو د هر څه موږ ته په خوله ویلي او په لیکلې بڼه یې هیڅ هم راکړی نه دی. موږ د دوی په لټه کې یو، که څه هم په سیمه کې باران دی خو زموږ سرتیري هلته رسېدلي دي او ګوري چې یا د دوی موټر په لاس ورسي او یا هم د کوم کس اته پته ولګیږي. د سیمې د امنیتي چارواکو په خبره دا کارکونکي د پنځشنبه په ورځ غرمه مهال له لورلای سیمې څخه ګوال اسماعیل زی سیمې ته راغلي او د ماځیګر تر 4 بجې وروسته یې له مرکز سره تماس شلېدلی. پوره یوه میاشت وړاندې له همدې ګوال اسماعیل زی سیمې څخه نه مسافر وسلوالو تښتولي وو چې وروسته یې مسؤلیت پاکستانی طالبانو قبول کړ. په هغو تښتول شویو مسافرو کې یو مسافر طالبانو وژلی، 15 یې خوشی کړل او د دریو نورو برخلیک لا هم څرګند نه دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کواټا.
تیر کال د دسمبر په 14 د پېښور په آرمی پبلک سکول د سیو برید څه د بادي سپینزو ستورځي وسوي، خو بیا هم په دغه برید کې د وشو ماشومانو میندې او پلرونه وای چې لا هم د دغه برید تحقیقات نه دي سوي. د یاد برید وروسته په پېښور کې جوړ شوی د شهدا فاونډیشن په نامه د سازمان عمومي سیکرټر وای دوی به نن پر امن لارون باسي او له حکومت به بیا غوښتنه کوي چې د دوی د بچانو وژونکي د ونیول سي. زموږ همکار سره الله مومن د وشو سو ماشومان له خپلوانو سره خبرې کړې او دا ریپورت یې برابر کړی دی.
په پېښور آرمی پبلک سکول کې د وژل شوو څه باندې 140 ماشومانو، میندو، پلرونو او مدني ټولنو په ګډه د شهدا فاونډیشن په نامه یو سازمان جوړ کړی. دوی نن په پېښور کې د یاد سکول پورې پر امنه لاجون وباسي. په آرمی پبلک سکول کې د وژل شوي اسپان خان پلار او د شهدا فاونډیشن مرکزی سکرتر اجون خان وای د دوی له حکومت غوښتنه ده چې د دوی د بچو وجون کې دي ونیول شو سزا دې ورته ورکړل شي. نوموړی وای دوی شک لري چې د سکول امنیت په سمه توګه نه ټینګل شوی او همداراز د په خبره د برید پر وخت د سکول په اډیټوریم هال کې د ماشومانو ورکشاپ لپاره راټولول او دغه ورکشاپ پړه لوړان د زده کوونکو او مور او پلار ته نه ویلو د دوی په ذهنونو کې پوښتنې او شکونه راپورته کړي دي. اجون خان وای
دا خلک د سکول ته په کومه طریقه باندې رااله، کم ځای نه راغله او په کومه طریقه باندې دا د سکول ته داخل کړو. چیر په دغه ټورز باندې دوه نه پرنسپل چې کوم دا دوه نه بچي ولې اډیټوریم سره نه ویستل او دوه ټول یو ځای په دغه وخت باندې کېنول. زمونږ شک خو چې کوم یو د صفه الفاظو کې دا چې اغا زمونږ خپل عوام آیا دي کې شامل دي او کنا پدې کې دا سکیورټی ایجنسی دي چې چې هغه شامل دي.
د پېښور امی پبلک سکول یو زده کوونکی او د وسلوالو لخوا په یاد برید کې د وژل شوي سکول پرنسپل زوی احمد قاضي بیا وایي که څه هم چې په کومه طریقه برید پلان شوی و هغه شکونه پیدا کوي، خو د په خبره د دوی د سکول ښوونکي زده کوونکي او نور کارکوونکي په مثال د یوې کورنۍ دي او دا فکر نه کوي چې د سکول دننه کومو کسانو له برید کوونکو سره مرسته کړې وه.
Don't have that information you buy make a second khoz on the question mark and khosing pachamani as a jamash khoshi kare jab ke din mal to wo kar rahe the kai jo match samal da mohar ke tar the staff ho the matlab support staff ho the teacher on up the principal no a khuda se your family mohar the agi ke jama da se ki sam shak ke galam mera gran hua خو چې څنګه دا انسیډنت شوی دی څنګه پلان کړی چې سره شوی دی هغه اوبویسلی کوېشنز خو چته دی.
همدارنګه د وسلوالو لخوا په آرمی پبلک سکول کې د وژل شوی یو بل زده کوونکی شهزاد اجاز پلار اجاز احمد بیا وایي هغه هم د یاد سکول د امنیتي نمګړتیاو په اړه شک لري.
یاره زکو د تخپل او ویم کنه په دغه سکول کې لکه چې د بام بشمال وکنه یو په سکس کلاس کې یو په ایټ کې هغه ولا خوشحال شوی او دا سکس والا چې د اوس په سکول کې دی خو دا بچي زما دومره دغه دی چې هغه پاپا ماته وي پخت ورته ویلو چې په کومه ورځ د ارور شهید شوی زما په دغه سکول کې سبق کوم او د ارور پایښ په پوره کوم او زه خو فل خال مطلب دا چې دا فل دا سکول ته کومه سکیورټي و را هغه وخت یې نه و خو اوس چې دی اوس ته مطمئن ما اوس ته دغه مجي
په یاد سکول کې د وجل شوی زده کوونکی اسپان خان پلار اجون خان وای دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د بچو وجون کې دی ونیول شي او هغه ته د پړاګه سزا ورکړل شي چې دا رنگور بچي د مرګ خولې ته لتلو څخه بچي. موږ هڅه وکړه چې پارمی پبلک سکول کې د وجل شو ماشومانو د میندو پلرونو د شکونو او اندېښنو په اړه د پاکستاني حکومت او استخباراتي ادارو موقف معلوم کړو خو بریالي نشو.
اسرار علام مومن د رپورت موریدی د خبر پښونخوا د ماشومان د حکومت په برخه کې کارکونکي غیر حکومتي سازمانونه پر حکومت شخ کوي چې په کم عمر کې د جنکو د ودونو د مخنیوي لپاره د قانون جوړ کړی. دوی وایي د سند حکومت له وړاندې د سیو قانون جوړ کړی دی چې پکې یو انجلۍ د ودولو عمر 14 کال ټاکل شوی دی. خو د خبر پښونخوا حکومت وایي چې د عمر د ټاکلو پر سر خلک سره ویشل شوی دی. نور تفصيل د رابعه اکرم خان په رپورت کې.
خیبر پختونخوا کې د ماشومان د حقونو لپاره کارکونکو ادارو یو وار بیا په دې خبره زور ورکړي چې نه صرف د وړو کې عمر ودونو مخنیوي لپاره دی موثره قانون سازي وکړي شي، بلکې د جنکو لپاره دی د واده عمر 14 ورځې اتلس کاله وټاکل شي. د غیر سرکاري ادارو په وینا چې موجوده حکومت په دې معاملې نوې جوړ کړې شوې مسودې په اړه دوی سره نه مشورت کړي دي او نه دوی اعتماد کې اخیستي دي. هم په دې اړه د ورلد ویژن پاکستان یو چارواکي امتیاز احمد مشال ریډیو ته وویل چې کال 1913 راسي چایلډ ریسټرین ایک موجود دی، خو ضرورت دا دی چې پدې کې د سند صوبې غونډې ترمیم وکړي شي او د واده عمر د خیبر پښتونخوا کې هم اتلس کال پورې سیوا کړي شي.
دغه درې مثالونه تاسو وګورئ نو بیا موږ دلته ولول چې نه چینه د 14 کالو کې واده شي او اسپیشلی چې موږ خیبر پښتونخوا په حق خبره کوو نو هغه زمونږ یو جوائنټ فیملی سیستم یو الکو جینه واده نه هغه یو د دوه ټبرونو مینس کې دوی رشتہ جوړیږي نو هغه ټوله ذمہ داری په 14 کالو یا 14 کالو ماشوم باندې مونږه چول غواړو. نو لکه دا خو یو کامن سنس دی کنه چې زمونږ مخامخ ملک درې شو نه مونږه کوچ هغه کې مونږه 13 کالو شرط یې خره خو د ماشوم جینه چې د واده خبر راشي نو مونږه چې نه دا په کم عمر کې هم ودی دي شي.
کوم دې تر څنګه د اورت فاونډیشن د خیبر پښتونخوا یو چارواکي سایمه منیر وایي چې وړو کې عمر ودونو سره نه صرف په جنکو د کورونو مسلو بوج راځي بلکې د سر اغي ته د یو شمیر صحت مسلې هم مخې ته راځي. دا وایي
واده صرف دا خو نه وکنه چې دا بس هغه یو کور نه بل کور ته لاړ شي. د واده نه پس ریسپانسیبلټی دی او دا غي ریپروډکټیو رول جوړیږي. اگر ریپروډکټیو رول اتلس کال کې دا غي پوره جسم مکمل شي نو هغه نه پس کو هغه دا رول اډاپټ کړي دا رول دا غي کیږي چې هغه ماشوم پیدا کړي نو هغه یو بالکل نارمل طریقې کار دی. کوچ تاسو وړوکوالی کې جنې کې چې دی هغه واده هغه ماشوموالی کې ماشومان پیدا کړي نو اغه نو سونه زیات کمپلیکیشنز دي دونه پیچیدګی نه دي. ګور پاکستان کې هر درې مخزه چې دا اغه د وینې کمی شکار ده.
کله چې مشال ریډیو په دې باب له خیبر پښتونخوا سوشل ویلفیر محکمې د ماشومانو د سانګي ډیپټی ډایریکټر اجاز محمد خان سره رابطه وکړه نو دا غویناوه چې د وړو کې عمر ودونو مخنیوي لپاره دوی کار شروع کړي دي او د مشورت لپاره په دې لړکی په باقاعده توګه یو داسې ډله هم جوړه کړې ده چې پاغي کې غیر سرکاري ادارو غړي عالمان او د زنانو د مرزونو ماهر ډاکټرانی شامل دي. نوموړي په وینا چې د موجوده حکومت کوشش دی چې د ماشومانو جنکو د کم عمرې ودونو مخنیوي لپاره بل د جون په میاشت کې د اسمبلی نه منصور کړي.
رابعه اکرم خان رپورٹ موریدی او سملسین بجی سویدی سرار لمومن د خبرونو لنډی سولاندې کوي.
د خبر پختونخوا حکومتي او اپوزیشن ګوندونو له مرکزی حکومت ته د کاشغر گوادر لاري د روخ نړولو د خبر پختونخوا ولسته د ترګري زد د جګړې پترس کې د سیول ریوارډ ورکولو غوښتنه کړې. تر مازګر د خبر پختونخوا په شمول کې درې قراردادونه په ګډه منظور کړل شو. یو قرارداد د کاشغر گوادر لاري د ممکنه بدلون د مخنیوي پړه منظور شو. د خبر پختونخوا ځینې سیاسي ګوندونه تور لګوي چې مرکزی حکومت پلان لري له چین څخه تر د بلوچستان د گوادر پورې د تون کې لارې روخ له پښتنو سیمو واړه بخو مرکزی حکومت دا تورنه ردوي. د بلوچستان د پښتون میشتې کلا سیف الله سیمې څخه شپږ کسان لادرکه کړل شوي دي. د کلا سیف الله د امنیتي چارواکو بیګا مشر ډو ته ویل چې د گوال اسماعیل زئی سیمې څخه پرون دغه کسان ترې تم شوي چې پکې پنځه د پی ټی سی یا د ټلیفون د څانګې کارکونکي دي. په پیښور امی پبلک سکول شی برید کې د وجل شو ماشومان او مند او پلارونو یو ور بیا له حکومت څخه غوښتنه کوي چې دوی د بچو وجون کې دیونی ول شو سزا د ورته ورکړل شي. د یاد برید وروسته د جوړې شوی شهدا فاونډیشن په نامه د سازمان عمومي سیکرټر او د اسمان خان په نامه د وجل شوی زده کوونکي پلار جون خان نن مشال لوتو ویل چې دوی بنن پر امن لا جون کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وايي په افغانستان کې د ترګري ضد ستراتیژي پر خپل حال ده. سوزان رئیس چې پرون په واشنگټن کې په بروکینګز انسټیټیوټ کې خبرې کولې ویل امریکا نه غواړي چې افغانستان د القاعده ترګرو په ځاله بدل شي. د امریکا د بنو څورو وزیر جان کیری د ایران د بنو څورو وزیر محمد جواد ظریف سره په خبرو کې د ایران د لنجمن اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره د ټاکل شوې اخري نیټه پر اهمیت زور راوړی دی. مارچ میشت یوې موافقې ته د رسیدو لپاره د اخري نیټې په توګه ټاکل شوې. یو امریکایي چارواکي چې نوی نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي د میونخ امنیتي کانفرنس په څنډه کې پرون جان کیری له جواد ظریف سره دوه ساعته خبرې درلودې.
لا اسرار له مومندوم د خبرونو لنډیز واورید. لا وسم سراج سهیر د نن ورځې پاکستانی ورسپانو ته کتنه کوي.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرق ورسپانه خپل ادارې کې وای د خیبر پختونخوا حکومت د وفاقي حکومت په هدایت باندې په ټوله صوبا او فاټا کې د رجستر او غیر رجستر دینی مدرسو په حق لا سروې شروع کړې ده او په مدرسو کې د تېخانو او د غرنګ نور معلومات یې راغونډول شروع کړې دي. د ادارې په وینا په مدرسو کې زیاتره د دین او مذهب په حق لا تعلیم ورکول کیږي او د مدرسو د حیثیت نه هیڅوک هم انکار نشي کولی ځکه چې د علم رڼا خورول څه ګناه نه ده. خو بیا واقعي ځینې داسې رسیدی چې هغه په ښکار ډول د سختریزي او انتها پسندۍ درس ورکوي. خود دې مطلب دا هم نه دی چې هر مدرسه دې په دې کار کې ککړوي. ادارې زیاتوي اوس چې حکومت د قومي اکشن پلان تر لاندې د انتها پسندۍ او تر هغه ختمولو لپاره کوم کوششونه شروع کړي دي هغه د ستاینې وړ دي. ادارې اخیری کې لیکي د جرم مدرولو لپاره چې څومره هم حکومت اقدامات کوي هغه دی وکړي خو دې کې د احتیاط نه کار واغسته شي نو باید چې دې لړکی حکومت د پاکستان ټول عالمان او د مدرسو منتظمین په اعتماد کې واخلي او داسې منصوبه بندي وکړي چې د ګناهګار او بی ګناه پکې پته ولګي او چاته به د جرم سزا ور نه کړی شي. بل پلو جنگ رسمانه خپل ادارې د پاکستان او ایم ایف په مذاکراتو لیکلي او د خزانه د وفاقي وزیر اساق ډار دخلی وای دوبه کې شوی دغه مذاکرات ډیر کامیاب وو او د شپږم جایزې وروسته ایم ایف پاکستان ته 1.55 کروڑ ډالر قرض ورکولو رضا کېدل په پاکستانی معیشت د بهر نړۍ د اعتماد سرګندونه ده. ادارې زیاتوي چې نننی دور کې ټول ملکونه په قرضونو روان دي، خو مسله دا ده چې دغه قرضو د لاسه بیا د قومي وسایلو لویه برخه د قرضو واپسۍ او سود په شکل کې لاړه شي، او بیا د هغې قرض ختمولو دپاره نور قرضونه اخیستل کیږي. نو ځکه پکار ده چې حکومت زر تر زره د قرضونو ځان خلاص کړي. ادریا اخر کې وایي چې دا وخت د پاکستان زر مبادله ذخیرې د 15 ارب ډالر نه زیاتې دي، خو بل طرف ته د پاکستان خپلې 200 ارب ډالر نه زیاتې پیسې بهر ملکونو کې پرتې دي، او هر حکومت د دې د واپسۍ خبرې کوي. باید چې په دې خبرو چټک او عملي ګامونه پورته کړي شي، نو دغه رنګ به پاکستان د بهرني قرضونو نه هم خلاص شي او معیشت به یې هم په خپلو خپو ودرېږي.
او د نړۍ مطبوعات.
کریشن ساينس مانیټر ورځپاڼه وایي په پاکستان کې د هند ترواک لاندې کشمیریانو سره د یووالي ورځ مظاهره څخه څرګندېږي چې سختریځي ډلې چې اکثر ورته حکومت مرسته ترلاسه کوي د دې هیواد د پالیسي څخه خوشاله نه دي. بلخوا فارن پالیسي مجلې په افغانستان کې د جمهوریت خوندي ساتلو په اړه لیکنه خبره کړې. له ګلای ازبی تفصیل واورو.
کریسچن ساينس مانیټر ورځپاڼې په پاکستان کې له کشمیر سره د یووالي یا یکجهتۍ ورځ مانځلو په اړه مقاله خبره کړې. ورځپاڼه وایي د پاکستان فوج او مشران دا ورځ له 1991 کال راهیسې نمانځي، کله چې دوی د هند تر واک لاندې کشمیر کې د وسلوالو د مزاحمت ملاتړ وکړو. د فروری 15 نیټه چې وزیر اعظم نواز شریف د عامې رخصتۍ اعلان کړی و، په دې ورځ د امریکا لخوا ترهګر ګرځول شوي ډلو د لاهور او کراچۍ په کوڅو کې د هند خلاف د جنگ کولو غږ وکړو. دا ورځ په داسې حال کې ون مانځله شوه چې په دې رستو کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هند درې ورځنی رسمي سفر کړی و، او د هند جمهوریت د ورځې د فوزی پریډ مشر ملمو. ورځپاڼه وایي چې په دې ورځ د سرکاري رخصتۍ اعلان د وزیر اعظم نواز شریف د هغه دریځ سره اختلاف څرګندوي چې د پېښور پر سکول تر برید وروسته یې خپل کړی و. ورځپاڼه زیاتوي چې په سړکونو د کشمیر د مقصد په اړه سخت دریځو ته د مظاهرې اجازه ورکول امریکا او د دوی ائتلافي ملګرو ته واضحه اشاره ورکوي چې پاکستان د دغو هیوادونو ضرورت دی. ورځپاڼه د ځینو شنونکو په حواله وایي چې د فروری 15 منټې مظاهرو نه یو خبره څرګندېږي چې سخت دریځي ډلې چې اکثره ورته د حکومت مرسته حاصلوي د دې هیواد په ایوازې کېدو، او د امریکایي ولسمشر اوباما د دورې په موقع پاکستان له پامه غورځولو نه خوشاله نه دي. بلخوا فارم پالیسي مجلې په افغانستان کې جمهوریت خوندي ساتلو تر عنوان لاندې لیکنه خپره کړې ده. مجله وایي چې تیر کال په سپتمبر میاشت کې د ولسمشری ټاکنو سو میاشت وروستو کاندیدانو اشرف غنی او عبدالله عبدالله د ملي یووالي حکومت په جوړولو سلاح شول او موافقه یې وکړه. په دې موعده کې دا خبره شوې وه چې په انتخاباتو کې به د درغلیو او بدنظمۍ مخنیوي لپاره اصلاحات کوي او ځانګړي کمیشن به جوړوي. د دې کمیشن جوړولو مقصد د انتخاباتو په پروسه د خلکو باور یقیني کول وو. خو د مجلې په خبره افغان چارواکو په دې برخه کې ډیر لږ کار کړی دی چې د انتخاباتو ځانګړي کمیشن جوړ کړي. مجله زیاتوي چې نړیوالې ټولنې هم پر دې موضوع پر افغان چارواکو فشار نه دی اچولی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د منشن په امنیتی کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته رسیدلی دی. دغه کانفرنس پرون پیل شو چې تر ډیره پکې د یوکرين پر حالاتو خبري وشوه. ټاکل شوی د افغان ولسمشر به د کانفرنس کې په افغانستان کې پر امنیتی وضعیت او نورو مسلو خبري وکړي. صالح مسالین نور تفصیل لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی به د منشن یو 15 امنیتی کانفرنس ته د افغانستان پر امنیتی حالاتو وینا وکړي. نوموړی پرون د جرمنی دغه ښار ته په داسې حال کې روان شو چې د اوکراین وضعیت پر دغه نړیوال کانفرنس سیوري غوړولی دی. د جمهوری ریاست په یو اعلامیه کې راغلی چې له ولسمشر سره په دې سفر کې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم ملګری دي. یو شمیر امنیتی کارپوهانو هیله شولې چې افغان ولسمشر به په دې کانفرنس کې افغان قواو ته د نړیوالو د زیات ملاتړ درجلبولو هڅه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان سراج الدین سراج پرون ازادي رادیو ته وویل چې د ولسمشر محمد اشرف غنی وینا به تر ډیره د افغانستان پر امنیتي مسایلو راڅرخي.
افغان ولسمشر پل درې ورځنی سفر پیل کړی چې د ښاغلي ولسمشر سره په دې سفر کې لوړ پوړي دولتي پلاوی هم ملتیا لري چې د مونیخ په امنیتي کنفرانس کې به ګډون کوي، او هلته به افغان ولسمشر په دې اړه وینا وکړي او د افغانستان په اړه په امنیتي مسایلو کې به خپل لیدلوري بیان کړي.
د منشن نړیوال امنیتی کانفرنس پرون پیل شو چې تر ډیره پکې د اوکراین پر وضعیت خبري وشوه چې د ملګرو ملتونو په حواله یوازې په تیرو دریو اونیو کې پکې 200 کسان وژل شوي دي. د جرمني د دفاع وزیر د کانفرنس په پنځتون کې غونډه کې د وینا پر مهال خبرداري ورکړ چې اوکراین ته د وسلې لیږل څو د روس په لور بلتون غشتونکو په وړاندې وربندې وجنګیږي د اوکراین د شخړې پر اور نور تیل هم شیندي. اورزولا فون دیر لاین ویل اوکراین لمخ کې غنی وسلې لري د هغې په خبره دغه هوا ته د نورو وسلو لیږل به وضعیت لا کړکېچن کړي. دا وایي زه په دې باور یم چې یوازې د وسلو برابرول به د اور لمبې نورې هم زیاتې او موږ به له یوې پاموړ حل لارې نور هم پسې لرې کړي. د اوکراین په ختیځ کې خلک په ډېر بد حالت کې له ستونزو کړیږي. په سیمه کې له مخکې په زیاته پیمانه وسلې سته. بلتون غوښتونکو ته هم په زیاته اندازه وسلې ور روانې دي. د جرمني دفاع وزیر دا پوښتنه هم مطرح کړې چې آیا په وسلو د اوکراین بسیا کول به دروانی مبارزې د غټولو سبب سي. هغه پوښتل چې آیا دا به روسیې ته پلمه پلاس ورنکړي چې په مستقیم ډول د اوکراین په کړکیچ کې د حالت وکړي. یو ورځ وروسته له هغې چې اروپایي مشرانو کیف ته سفر وکړ، د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین پر وضعیت خبرې پیل کړې. دوی هڅه کوي د اوکراین کړکیچ ته یو ډیپلوماتیک حل لار پیدا کړي. د اوکراین په ختیځ کې د روان کړکیچ له کبله څه باندې 15,000 کسان وژل شوي دي.
سالی محمد سالی وو. نن د پښتون شاعر او سیاستوال اجمل خټک پنځم تلین دی. اجمل خټک د شلمې پیړۍ له ځینو هغو مهمو شخصیتونو څخه و چې پر پښتو ادب او سیاست ډېر ژور اغېز لیدل شوی دی. نوموړی په 1925 کې د خیبر پښتونخوا په اکوړ خټک کې زیږېدلی وو او لا هم ماشوم و چې خپل وطن د انګریزانو د واکمنۍ پر ضد مبارزه کې د باچا خان په مشرۍ خدای خدمتګار تحریک کې شامل شو. په 1940 کې د پاکستان تر جوړېدو وروسته اجمل خټک ته د سیاسي مبارزې له وجې څو ځله جیل ته ولېږل شو. په 1902 کال کې افغانستان ته جلا وطن شو چې هلته بیا شاوخوا 10 کاله تیر کړل او د اتیایمې لسیزې په پای کې بیرته پاکستان ته ستون شو. له راتلو سره سم په عوام نیشنل ګوند کې یې ګډون وکړی. بیا وروسته د دې ګوند مشر شو، سنیټر او د قومي اسمبلی غړی جوړ شو او د جنرال مشرف سره د ملاقات کولو پر سر یې د ای این پی له مشرتابه سره اختلافات پیدا شو او خپل بیل ګوند نیشنل عوامي پارټۍ جوړ کړه چې وروسته بیا بیرته عوامي نیشنل پارټۍ له مشرانو سره روغه جوړه وسوه او خپل ګوند یې بیرته په ای این پی کې زم کړی. اجمل خټک په 8 فروری یعنی نن ورځ په 2010 کال کې په حق ورسېدلی. قسم د نوموړي پر شاعري او سیاسي سیاست ډېرې خبرې او څېړنې شوي. خدا چې د نوموړي شخصي ژوند څنګه وو په دې اړه مو د دل زوی اجمل خټک سره مرکه کړې او په سر کې منځنی پښتني چې د پلار په اس اجمل خټک څنګه کاسو.
د یو پلار په حیثیت باندې چې هغه نو هغه ډېر مینناکو قسم چې دینو مونږ ته ډېر کم وخت را کړی دی او زمونږ زیات وخت هغه وخت تیر شو چې کله مونږ کابل ته لاړو. یو را کابل نه پس هغه پیرالو دلته سیاسی مصروفیتونه کم شول نو هغه دوران کې چې دنه د ټول کوټ سره چې دنه دا لکه زیات وخت تیر شو. اوسه خو به دا تاسو ته پته وایي چې سیاسي و د بي ژوند نو هغه ډېر زیات مصروفیتونه نو هغه به زیات متبارو نو په دې وجه باندې چې دنه مونږه ماشوموالي کې چې دنه هغه بلیدو تاسې دوه میاشتې پس میاشت پس برالو کلی ته طرابون ترالو نو بس لارغله په نوچ به اجر کې مخلق ناس تو
خو ما شوم ټوب کې د پلار سره د نږدېکت یو احساس وی. یقینا تاسو به دا غ محرومي ننم محسوسوي کنه یا خپل خټک سے به محسوسوله؟
نو محرومي خو ورته ویلم شي نشم ویلې ځکه نشم ویلې چې مونږه چونکه د نږدې ناغولي دو دا کارونه مولي دل دغه مولي دو په دې وجه باندې مونږه لکه بس هغه روټین شی او مونږ د پاره چې دنه هغه څه خبره نه وچی
سره د چوي وي
هغه شته دی او نشته کنه په ماشوموالي خبره ته کوم. او بل دا چې کله برالو نو کله نه کله به دا چې دنه سزا سره به ماشومانو لپاره سبې شی ممراړو
د لوبو شوکینو خټک سی
لوبو خو دې ته ور کولی نه شوکینو د والیبال خه کلاړي پاتې دی. بل دا چې تاسو ته پته چې زمونږه پکلی کې چې د نو خټک والیبال کلب چې دا 1925 کې جوړ شو
1925 کې
تر اوسه پورې په سنا سره شکل کې موجود دی. نو هغه ټیم کې به د ایستایښت او دا ټیم چې چې تاسو دې سره میچونه شي وینو هغه کې ولی خان به چې نو اوم راتلو بل ټیم سره کنه بیا چې په جیل کې و دی نو هغه وخت کې هم د چې نو لوبي کولې
اچھا د والیبال ډیر شو کې
فوتبال 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 او والیبال ډیر زیات شو
پاتې تاسو په ژوند کې داسې څو داسې خبرې دي تاسو خټک سه بهر وخت دریا دی ژز د تاسو ته یا د نصیحت په شکل کې کول یا په بل شکل کې کول کومه خبرې ډيري تاسو په ځین کې تر اوسه لا باندې دي
دوی داسې خبرې چې هغه د ژوند مطلب موږ ته ویل شي چې دا ژوند موږ سره سبق حاصل کړی وي دا ژوند موږ ته کولې وي یو خدای چې هغه پدړه کې تکر کا او کینا او دا نه لرل کنه چې تر بغنی نه لرل دوی ما خبره دار چې هغه په ژوند کې ډیر کې نقصان دو کنه څه ول سره بس پاغه به پاغه مطمئن او دا نه چې د خ ژوند کو کول لپاره به کوشش وکولو یا دا به زړه نه غوښتل چې دا ژوند مې د نور آسان شي پر اسای شي هغه به ور سره کوشش کول او خدای راځي چې کنات پسندي ورکی وا کنه او درې ما خبره دا و چې هر چاته چې دینو لکه کوړوکیو کولویو ک پویو ک ناپو او ټول سره یو رنګي لکه دغه کړي سلوک کړي دا نه نکړي چې دا کس ما نه تپوس کوي یا ما سره خبره کوي ته دا چې مطلب دا چې خو نه پوي یا ماشوم دی یا مطلب دا رته چې دومره علم نه لري نو ولې د دې سره خبره وکم ولې د دې د خبرې د جواب ورکم کنه
ایمل خټک سه حکتا سو پښتون قومي تحریک وګوري په دې نږدې وختو کې د باچا خان پکښې دی ولی خان پکښې دی نورم ډیر زیات مشران دي خو اجمل خټک تاسو یعنی په ډیر ایماندارانه توګه د یو تجزیه په توګه دای په دې ټول دغه کې څومره مختلف ویني تاسو د خپل یعنی ځانګړتیا څه و
نو زما
په
خیال باندې هغه د ژوند کې چې دینو دا دواړه شو یو ورځ کې دینو هغه دا و چې هغه د یو کاري سره تعلق لرلو د یو قوم سره تعلق لرلو د یو تمدن سره کلچر سره تعلق لرلو هغه د هغه چې د قوم چې دینو قومیت چې دینو هغه هم د شرکت باندې یو بالا یو مایا د شرکت کې د دې یو تړو دیم چې دینو هغه انسانیت دا یا انسان دا چې دینو هغه په بل نظر هم کتل چې هغه د ترقي په تدې نظر چې هغه دا و چې په دې معاشره کې په دې جامع کې چې دینو طبقات دي او طبقات چې دینو ځنې بالادست دي ځنې چې دینو هغه زیردست دي ځنې چې دینو هغه کوشش کوي چې د نورو طبقو چې دینو استثال وکړي د هغوی د محنت او د هغوی د زیار چې دینو ناوړه فایده وکړي یا ګټې والي نو دا غواړه د پرستۍ او د کاپرستۍ او د ترقي په څنډه د وخت دی دا په شخصیت کې دا غواړه رنګونه او هغه خپل طرف نه دا کوشش کوي چې دا نو کومه دي د دې اتی بړې کې دی او هغه څه دي د کې او بیلنس او ساتي او توازن او ساتي کړه نو دا توازن ساتلو کې وکړه دا چې د نوزن لري بازي وخت به څه کو پرست په شل بازي وخت کې نه څه کړه
داود اجمل خټک زوی ایمل خټک اوسم د باختر توري ادبی کلتوري پروگرام وړاندې کوم
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو باز محمد عبدیم او د باختر ستوري په ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم په نننۍ خبرونه کې به د افسانو یا لنډو کیسو دی وی نوې خبرې شوی ټولګي هنرمند مخکتنی ریپورت ولرو بیا به د یو نوې خبر شوی سیډنیس کتاب په اړه د کتاب لمؤلف سره د کتاب په اړه خبري ولرو او په اخیره کې به په ترنوم یو غزل هم درته وړاندې کړو ترازو په جلال آباد کې د کتابونو د چاپ لړۍ په تیزی سره پر مخ روانه ده یو نیم کتاب په کې داسې اوم خبريږي چې ننګرهار میشتي لیکوالي د مخکتنی غونډه جوړوي په دغه ریپورت کې د افسانو د یو نوی خپور شوی کتاب هنرمند د مخکتنی حال درکو په جلال آباد کې ختیز ادبی بهیر دا ځل د خپل ونیزو غونډو په لړ کې د ځوان لیکوال نصرت ارمان د لنډو کیسو یا افسانو د دویم ټولګي چې هنرمندي ورته نوم غوره کړي مخکتنه وکړه د مخکتنی په دې غونډه کې بیلابیلو لیکوالو د نصرت ارمان په هنرمند لیکنی او ویناوي واورولي
د ختیز ادبی بهیر مشر ضیاءالدین همتمل په خپل پرانستون کې وینا کې وویل چې دوی د ځوانو لیکوالو د تشویق او وسونې لپاره د غشان د کتابونو د مخکتنې غونډې جوړوي.
نصرت ارمان دویمه د کیسو ټولګه چاپ شو او نن په د مخکتنې غونډې د تشویقي غونډې دي سو د ځوانان تشویق شي او د پښتو د ادب لپاره لا هلې ځلې وکړي او کار وکړي. نو دا غونډې دوام لري. د دې غونډو تر څنګ مونږ ځینې غونډې هغه استادان یا هغه مشران هغه لیکوالان چې د پښتو ادب لپاره هڅې او زیار ګاللی نو د هغوی لپاره مونږ منځ غونډې جوړې کړي او دا لړۍ به انشاءالله دوام لري.
لیکوال او کره کتونکي انجینر ستان امیر ظهیر په خپلو خبرو کې وویل سره له دې چې نصرت ارمان خپلو کیسو ته ډېر ښه موضوعات انتخابوي خو دا چې د افسانو تیوري نه ده لوستي نو کسی منطقی انجام ته نه دی رسولی.
نصرت ځوان دی او نوی د لنډو کیسو په لیکلو باندې شروع کړی ده. د موضوع د لحاظ ډېرې ښکلې دي. د خپلې ټولنې ناخوالې راخیستې هغه د لنډو کیسو په نامه باندې انځور کړی دي. ولې ځینې نیمګړتیاوې پکې شته دی. بعضې کیسې دي چې هغه د لنډې کیسې د فورم یا ژانر په اساس جوړې نه دي. ما هیله د نه دا ده چې اول باید د لنډې کیسې په اړه باندې د خپل مطالعه بشپړه کاندي بیا د هماغه تیورۍ په رڼا کې لنډی
کیسې تنظیم کا. ځوان شاعر او لیکوال بختیار سایل په خپلو خبرو کې د نصرت ارمان په کیسو کې د کرکټرونو نمونه او ترمنځ د ډایلوګونو تبادله د کیسو غوره بڼه وګڼله.
هر کرکټر ته داسې نمونه انتخابوي چې سړی لولي بد پې نه لګي. مکالمې ډېرې ښې جوړوي. یعنی ما ولوستل دغه هنرمند په کتاب کې مې څو کیسې ولوستلې هغه د مکالمو په غوراوي کې هم دی ډېر زیات ښه دی. فقط یوه ستونزه چې زه ګورم هغه د عنوانونو په ټاکنه کې ما مرمۍ کیسه چې لوستله هغه عنوان او دغه راز څو نور عنوانونه داسې وو چې زه اول نه په دې باندې پوهېدم چې شاید په مرمۍ څوک لګېدلی وي یا خان چا باندې ظلم کړی وي. یوازې که دی د عنوانونو په ټاکنه کې هم لږ دقت نور وکړي دا لږ ډېرې ښې کیسې لیکي او زه یې آینده ډېره روښانه ګورم.
نصرت ارمان خوشحاله وو چې استادانو ورته په کیسو کې خوبۍ او خامۍ په ګوته کړي. نوموړی وایي چې له دې وروسته به په خپلو کیسو کې هغه کمبودتیا له منځه وړي چې استادانو یې ورته پام ورواړوه.
د هنرمند په مخکتنه کې چې استادانو او کیسه پوهېدونکو ما ته کومې نوې لارښوونې وکړې نوې نیمګړتیاوې را په ګوته کړې زه به له دې څخه وروسته وکړی شم چې له نن څخه ښه کیسه ولیکم او خپل هغه پیغام چې اوس ما په کوم ډول په کیسه کې په کومو نیمګړتیاوو باندې لوستونکو ته انتقالولو له دې وروسته به زه په د کیسې په ټولو جوړښتونو او په ټولو خواوو باندې د فکر کولو سره خپل پیغام لوستونکو ته ولیږدوم.
د یادولو ده چې ختیز ادبي بهیر کابو درې کال وړاندې په جلال آباد ښار کې ادبي او فرهنګي فعالیت پیل کړی چې د خپلو اونیزو غونډو تر څنګ د لسګونو کتابونو مخکتنې ترسره کړي د نوموتو لیکوالو او شاعرانو یادغونډې جوړې کړي او یو شمېر استادان او ادبي خدمتګاران یې په ژوندون منزلې دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو د پښتو وسنۍ تذکيري د هغه کتاب نوم دی چې د شلمې پیړۍ په اوږدو کې د پښتنو شاعرانو او لیکوالو خپرې شوې تذکيري او د تذکيره لیکوالو پیژنګلوي او لهري تذکيري څخه د غوره شعر او غوره نثر نمونې په ګوته کوي. دا کتاب د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وفا لیکلی او ختیز اکاډمۍ او ممن خپرندویه ټولنې په سپین کاغذ او ښکلي صحافت خپور کړی. د کتاب د لیکوال استاد محمد داود وفا سره مو د کتاب په اړه مرکه کړي او په سر کې مو ترې پوښتلي چې څنګه یې د پښتنو لیکوالو او شاعرانو د تذکیرو تذکیره جوړه کړه. نوموړي په ځواب کې ویلي
په دې کې د پښتنو ادیبانو او شاعرانو په اړه چې پخوا کوم د بیوګرافي د نشرولو او د لیکلو کوم کتابونه چاپ شوي دي هغه کتابونه په دې کې معرفي شوي دي. دغه کتابونو لیکوال په دې کې معرفي شوي. په دغه کتابونو کې چې کوم لیکوال او شاعران یاد شوي دي نو دغه نمونه پکې راغلي دي. د دې په خوا کې په دغه تذکیرو باندې کره کتنه هم شوې ده. په دغه تذکیرو کې چې د کوم شاعرانو شعرونه او نثرونه راغلي دي نو په هغه باندې هم داسې لن لن بحث شوی دی.
ضرورت یې څنګه تاسو محسوس کړو؟
ضرورت خدای دی چې اول خو پښتو زموږ ژبه ده مورانه ژبه ده نو د دې لپاره خو خدمت کول زما خل لپاره پښتون لازم دي. د پښتو ادبیاتو د پراختیا او د تحقیق او څېړنو د پراختیا لپاره دا کاروان روان دی او مخ په وړاندې ځي. دا ضرورت په دې و چې یو خو پښتانه چې کوم د ډیورن کرښې په وسیله تقسیم شوي دي، نو یو د بل سره زیاتره وخت بې اړیکو پاتې شوي دي، یو بل نه پېژني. نو په دې کې ما کوشش کړی چې د لر و بر ټولې هغه لیکل شوې او خورې شوې تذکرې چې په دې تېره یوه پېړۍ کې خورې شوې دي، هغه ما په دې کې معرفي کړي دي. او په دې کې هغه شاعران او ادیبان چې کوم په لر کې دي که په بر کې دي او حتی که په نوره دنیا کې دي، اروپا کې، امریکا کې، او هغه په دې تذکرو کې یاد شوي دي، نو د هغې نومونه پکې راغلي. لکه دا د هغې د نومونو د پېژنګلوي یو قاموس غوندې دی چې د چا کوم لیکوال یا شاعر په کار وي، د هغې پېژنګلوي په کار وي، نو هغه به د دې کتاب نه راهنمایي اخلي او بیا به نور کتابونه لټوي، د هغې ژوند لیک، د هغې اثار، د هغې فکر او د هغې تولید کړي ادبیات هغه به بیا پیدا کوي او له هغې نه به بیا فایده اخلي.
دا یوازې د پښتو تذکیرونو ته دغه تذکیره جوړه کړې ده، او که نه په دې کې د نورو ژبو هغه تذکیرې هم تا راخیستې دي چې پښتانه لیکوال او شاعران پکې پېژندل شوي وو.
دا خو داسې ده چې نوم خو دی د پښتو تذکیرې، خو دلته هدف د پښتنو لیکوالو او شاعرانو په اړه لیکل شوې تذکیرې دي چې په دې کې په انګلیسي ژبه، په اردو، په پارسي یو نیمه دغسې تذکیرې هم شته دی چې په دې ژبو لیکل شوي دي، او هغه هم په دې کې معرفي شوي دي. او دلیل یې دا و چې په هغې کې هم پښتانه ادیبان یاد شوي دي، شاعران یاد شوي دي، نو په کار ده چې هغه هم ښودل شوی وي. نو بالکل هغه هم پکې شته.
استاذ، که دا هم راته ووایي چې دغه کار چې اوس تاسې کړی، یعنې د تذکیرو تذکیره مو ولیکله، پخوا هم دغسې کار چا کړی و که نه؟ پړومبی زلدا مخې ته راځي.
بالکل، زمونږ دوو افغاني محققین و، محترم رفیع صاحب او محترم هیوادمل صاحب، په دې اړه لږ ډیر کار کړو. رفیع صاحب د پښتو هغه پخوانۍ کمی تذکرې چې وي لکه پټه خزانه، د سلیمان ماکو تذکرة الاولیا، او ورسره یو شمېر هغه تذکرې چې هغه صرف پټې خزانې یادې کړې وي، خو هغه تر اوسه پورې چا لیدلې نه دي. خو په دې کتاب کې بیا چې کومې تذکرې معرفي شوي دا معاصرې دي، یعنې په دې شلمه میلادي پیړۍ کې چاپ شوي دي په لر و بر کې. نو زما خیال دی په دې موضوع مخکې په دومره پراخه کچه چا کار نه و کړی، نو دا یو ضرورت و. په دې کې منتخبات د پښتو د نظم منتخبات، د پښتو د شعر منتخبات، یعنی په شلمه میلادي پیړۍ کې چې کومو پښتنو لیکوالو او شاعرانو هغه اوچت ادبي نثرونه لیکلي دي او یا یې ښه نظمونه او شعرونه لیکلي دي، د هغې منتخبات هم دي. د نورې دنیا بېلابېلې نشراتي موسسې د خپل فرهنګ د غوړونې دپاره دغسې کتابونه چاپوي. نو زما خیال دی چې دا کتاب هم د پښتو ژبې د ودې او پراختیا لپاره یو ضرورت و، او هم د دې لپاره چې د محققینو سره، د پوهنتون له محصلینو سره، او د نورو ځوانو ادیبانو او لیکوالو سره مرسته کولی شي.
تاسې دا د منتخباتو خبره وکړله، تاسې څنګه کړي دي؟ یعنې د هرې تذکیرې نه مو یو انتخاب راخیستی دی که نه؟ د ځینو تذکیرو نه پکې بیا منتخبات زیات شوي دي.
دا داسې ده چې هر کتاب معرفي شوی د هغې کتاب عکس دی، د هغې کتاب لیکونکی معرفي شوی دی. په هغه کتاب کې چې د نظم او د نثر کومې نمونې راغلي دي، د هغې نه یو نمونه ما انتخاب کړې ده، او هغې باندې مې لږ ډېر بحث هم کړی دی. نو دا په حقیقت کې شلمه میلادي پیړۍ کې د پښتنو ادیبانو او شاعرانو چې کوم تولید کړی دی، د هغې غورچاڼ او د هغې منتخبات هم دي. مطلب دا دی چې هم تفننی ارزښت لري، یعنی لوستونکی ترنه خوند اخیستلی شي، او هم تحقیقي ارزښت لري چې له محققینو سره هم کومک کولی شي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، اوس هم د بغ جمال کریمی په خواږه ترنم د درویش دورانی غزل ته تمکیږو.
لشند نوا لبنو او لرو سارا نوا زما گلالا خپل بختا ول یار نوا زما گلالا خپل بختا ول یار نوا ستا په تند کې بم خپل سیر وکتلا تپ تند کے بم خپل سیر و کتلا پکم اورس چی بل ما سرا ہندار نوا زما گلا خپل بخت والا یار نوا دارنگش پوا چپ سر باندی مستور نو دارنگش پوا چپ سر باندی مستور نو دارنگ شپوا چ په سر باندې مستور نو داس مزل و چ تر خولان دې مولار نو زما گل لاخ په لبخت وال یار نو
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري و نيز خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پوری خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسئ.